په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره د خیبر پښتونخوا زلزله ځپلې او سیمو لپاره د مرکزي او صوبایي حکومتونو د مرستندوی حل ځلو او په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د شوې نښتې په اړه د رپورټونو تر څنګ سروې 19 پروګرام هم درورو. خبرونه له فرخندې اسداوړو.
په پاکستان کې په پرونی زلزله کې د مړو شمیر 213 ته رسیدلې ده. زیات نقصانونه په خیبر پښتونخوا کې شوي دي. بلخوا په افغانستان کې د 13 ورځې زلزلې 43 کسان وجري دي او 238 نور ټپیان دي. پاکستان وایي له افغانستان سره پر پوله نن سهار 9 عسكر په ډزو وجل شوي دي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې په پرونی زلزله کې د مړو شمیر 213 ته رسیدلې ده. د قدرتي افتونو د نظم کمی ادارې NDMA ویان احمد کمال نن مشال رادیو ته ویلي یوازې 115 کسان په خیبر پښتونخوا کې د زلزلې له وجې مړه شوي دي او د 1500 نه زیات ژوبل شوي هم دي. د صوبایي حکومت ویان مشتاق غنی په پیښور کې نن یوې خبري غونډې ته ویلي په صوبه کې د شو نقصانونو په اړه د دوی سروې لا هم روانه ده او متاثره خلکو سره مرستې پیل کړې دي.
صوبه بھر میں ابھی تک ټول صوبه کې د نقصانات جایزه اخیستل شي او اوس پورې د زلزلې نه د 2000 نه زیات کورونه او ودانه ړنګې شوې دي. خو دا ټول نه زیات کورونه په بونیر، سوات، شانګلا، دیر او ملکن کې وران شوې دي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم نن شانګلی ته رسیدلی دی. وزیر اعظم هلته د متاثره سیمو دوره وکړه او د امدادي حالو زلو جاجی واخیست. د 13 ورځې په زلزله کې په باجوړ جنسی کې 21، په مومندو کې 15، خیبر جنسی کې 1 تن مړ شوی دی. بلخوا د چترال د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي وایي د 13 ورځې زلزلې په چترال کې ډېر نقصانونه رسولي، خو لا هم په اړه میډیا حکومت ته معلومات نه دي راغلي. د اسمبلی غړی سعید سردار حسین شاه وایي په چترال کې زیاتره سیمې زلزلې متاثره کړې دي.
چترال میں نظام نقل و حمل اور کمیونیکیشن درہم برہم
په چترال کې د رابطو ټولې لارې خرابې شوې دي. تګ راتګ نشي کېدی. هغه سیمې چې افغانستان سره پر پوله دي د غلطنه د مرګ جوبلې سم معلومات نه وی راغلي. سړکونه وران شوي او رابطې نه کیږي.
سړکونه ټوټ چکی هي.
سردار حسین شاه وایي باید حکومت د چترال متاثره کورنیو ته زر تر زره امدادي مرستې ورسوي. بلخوا د افغانستان د قدرتي افتونو د نظم وزیر وایي چې په هیواد کې د 13 ورځې په زلزله کې 43 کسان وژل شوي دي او 238 نور ټپیان دي. ویس برمک نن مشال رادیو ته ویلي په پرونی زلزله کې سباندې 3000 کورونه هم ویجاړ شوي دي. نوموړي زیاته کړه پرونی زلزله چې مرکزي بدخشان و تخار، بدخشان، کندوز، ننګرهار، لغمان، نورستان او کونړ ولایتونه سخت ځپلی دي. هلته په کابل کې د امریکا سفیر په افغانستان او سیمه کې د زلزلې د ځاني او مالی زیان په اړه افسوس څرګندونه کړې ده. ویلي دي چې هیواد به د ازمیښت په دې ګړۍ کې د متاثره شوو خلکو سره هر ډول ممکنه مرستې کوي. تیره شپه په جنوبي وزیرستان کې د ډیورنډ کرخې ته نږدې انګور اډه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ انښته شوې چې پکې امنیتي چارواکو په وینا 9 عسكر وژل شوي دي او 2 نور لا درک دي. د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نومنه خودلو په شرط مشال رادیو ته ویلي وسلوالو په یوه پوځي پوسته برید وکړ چې په نتیجه کې تر سهار 4 بجو پورې دغه انښته روانه وه. هلته په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو د مجلس عسکري ډلې یو ویان د نامعلومه ځاینه مشال رادیو ته د ټلیفون د لارې د برید ذمهواري منلې ده او پکې یې امنیتي ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو دعوا هم کړې ده. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام پرون په ټانګ کې د مسعودو قبایلو یوې لویې جرګې ته د وینا په وخت یوې کمیټې ته اعلان وکړ چې د روانې میاشتې په 28 نیټه د ګومل سیمې نه د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن د تختول شوو 28 مزدورانو د راخلاصولو لپاره به هلې ځلې کوي.
عام مزدوران سرکاری ملازمین نشته بگه فساوت و ازرستان ایجنسی پا هاور بنده دا واقعی شوی ده. نو پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن آبا تمام طول ریسورسز با برای کار ده سیف ریٹرن دا برای استعمال آوی انشاءاللہ.
دغه مزدوران چې زیاتره د قبایلي سیمو سره تعلق لري تر اوسه کومه وسوالې ډلې د تختولو ذمواري نه ده منلې. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، پرون د انساني حقونو د سار یوې ادارې ویلي چې اسلامي دولت وسوالې ډلې د شام په لرغوني ښار پالمیره کې په دریو تاریخي ستنو پورې د تړلو نه وروسته درې تنه په بارودو الوزولي دي. د شام د انساني حقونو د سار ادارې مشر رامي عبدالرحمن وویل دا پیښه چې د تېرې اتوار په ورځ رامنځته شوې، پکې وژل شوي کسان د پالمیره سیمې اوسېدونکي وو. هلته د پالمیرا کوارډینیشن کمیټې یو کارکوونکی خالد الحمسی د فرانس خبری ادارې ایپی ته ویلي چې اسلامي دولت وسوالې ډلې ځایي خلکو ته دا نه دي ویلي چې وژل شوي کسان څوک دي او په کوم تور وژل شوي دي. د امریکا د خارجه چارو د وزارت بیان جان کربی پرون ویلي ممکنه ده په شام کې د روانې شخړې د ختمولو لپاره وړاندې خبرې اترې د روانې میاشتې په دیرشمه نیټه وشي چې پکې به ایران هم شامل وي. نوموړي زیاته کړې په داسې حال کې چې امریکا د مذاکراتو د دویم پړاو د شروع کولو هڅې کوي، د دوی په فکر په شام کې د سیاسي انتقال سرته رسولو لپاره به په وړاندې مرحلو کې د ایران سره خبرو ته حاجت پیښیږي. پرون د عراق په سرخار بغداد کې په شیعه مسلک زیارت کوونکو ځانمرګي برید د دوو پولیسو افسرانو په شمول اووه تنه وژلې دي. دغه برید چې د بغداد په مشرقي الشاب سیمه کې رامنځته شوی و پکې شل تنه نور ژوبل شوي هم دي. رپورټونه وایي ځانمرګي بریدګر هغه خیمه په نښه کړي چې پکې د عاشورې په موقع زیارت کوونکو ته چای او اوبه ورکول کېده. اسلامي دولت وسلواله ډله چې په عراق او شام کې یو شمېر سیمې قبضه کړي دي د دې برید ذمواري منلې ده. او بل خبر دا چې د سعودي عرب په جنوبي برخه کې د شیعهګانو په یو جومات کې ځانمرګي برید یو تن وژل او یو شمېر نور یې ژوبل کړي دي. د دغه هیواد سرکاري ټلویزیون خبر ورکوي دغه پیښه پرون د یمن د سرحد سره نږدې د نجران ښار په یو جومات کې رامنځته شوې، خو په دې خبر کې دا نه دي ویل شوي چې دا جومات د کوم مسلک د خلکو وو. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. او اوس هم د کرنسیو بای او د موسم حال د رابیه اکرم خان ناورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.60 روپۍ 50 پیسې او په 1.60 روپۍ 50 اویا پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ 50 پیسې او په 1.64 روپۍ. یو ریال په 19.65 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.45 روپۍ او په 28.80 روپۍ. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.03 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبې په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 19 او کم نه کم 12، بنو کې 23 او 9 او په کوټه کې 23 او 5 وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یې اوري. د قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د پاکستان حکومت اداره وایي چې په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د پرونی زلزلې د مړو شمیر 213 ته رسیدلی. په همدې حال کې د پاکستان وزیر اعظم د خیبر پختونخوا د زلزله ځپلو سیمو دوره پیل کړې او دغه صوبی حکومتي چارواکي وایي چې زلزله ځپلو ته مرستې رسول پیل کړي دي.
زر پورے ٹینٹونا بزرا کمبلے اور فلور میٹونا پیڑھی میں رکھا روان کو ایک
خود خیبر پختونخوا د شانگلی ضلع د مرتون کے لیے اوسیدونکو بیا وایي چې هیڅ حکومتی مرستې ورته نه دي رسیدلی.
خلق آپ نے مدد آپ چلے قبرون سنی مری جان جی ترسول تو چاندی باندھے کر حکومتی چتے اقدامات یا غا خلق تل صاحب پکاروں
او یو زمک پوه وایي چې د نورو وړو زلزلو دراتګ امکان هم شته او دا چې خلک باید له احتیاط کار واخلي.
هر غټ زلزلې نه پاتې امکان ضرور موجود شي او په هغه علاقه کې زلزلې راشي یا په یو بل علاقه کې هم زلزلې راتلی شي.
سروي 19 پروګرام هم اوري هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا د زلزله ځپلو سیمو په دوره روان شوی دی. نوموړي ته له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې کامی ادارې د زلزلې د نقصاناتو په اړه معلومات ورکړل. یاد اداره وایي چې د زلزلې له وجې د مړو شو کسانو شمیر 213 ته رسیدلی دی. له اسلام آباد ریاض مسخیل رپورټ راکوي.
وزیر اعظم نواز شریف د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا زلزله ځپلې سیمو په دوره روان شوی او په لومړي پړاو کې شانګلې ته رسیدلی دی چرته چې نوموړي ته د زلزلې په هکله خبرونه ورکړی شوه. د دې نه وړاندې وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د اعلی پایې غونډې دوران هم وزیر اعظم ته د زلزلې په هکله خبرونه ورکړی شوه. د خبرونې په وخت د آفاتو د نظم کامی ادارې یا ان ډی ایم ای مشر میجر جنرل اصغر نواز وې چې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې زلزلې زیات نقصان کړی دی. د ان ډی ایم ای په وینا ټول ملک کې تر دې دمه د مړو شمېر 213 ته رسیدلې، دا راز 1409 کسان جوبل دي. یوازې د خیبر پختونخوا مختلفو سیمو کې 115 تنه مړه او 1455 جوبل شوي دي. د قبایلی سیمو نه د مشال ریډیو د خبریالانو په وینا باجوړ جنسې کې 21، مومندو کې 15 او خیبر جنسې کې 1 تن مړ دي. د غونډې دوران وزیر اعظم ټولو متعلقه ادارو ته د زلزله ځپلې خلکو د هر قسمه مرستو هدایت ورکړه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې د پرونی زلزلې د نقصاناتو په اړه د صوبایي حکومت ویان مشتاق غنی نن د نهې په ورځ په پېښور کې خبري غونډې ته وویل چې حکومت ځپلو کورنیو ته مرستې رسول پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې که دولتي او یا هم غیر دولتي ادارې په دغه کار کې د حکومت مرسته کول وغواړي نو دوی به د دغه کار هرکلی وکړي. له پېښوره خالد خان رپورټ راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د زلزلې د نقصاناتو په حقله مشتاق غنی وویل چې اوسه پورې په ټوله صوبه کې 115 مړه، د 1500 نه زیات خلک زخمیان او دغه شان 2100 کورونه وران شوي دي. څوک چې زموږ د ځپل شوي اولس امداد کول غواړي، کاغه ملکی او غیر ملکی ادارې یا این جی اوز وي، نو صوبایي حکومت ورته هرکلی وایي. هغوی ته به صوبایي حکومت اسانتیاګانې هم ورکوي او هغوی کولی شي چې د صوبایي حکومت په آفتونو کې د مرستې ادارې پی ډی ایم ای سره تماس ونیسي. مرکزی حکومت چې کوم اعلان کړی دی، موږ هم د هغوی مننه کوو او دا این ډی ایم ای ټیمونه امدادي کاروای کې لګیا دي. دغه شان د پاکستان فوج هم په امدادي کارونو کې مننه کوو. د صوبایي حکومت ویان مشتاق غنی زیاته کړه چې امدادي کارونو لپاره دوی د پی ډی ایم او د نورو ادارو چارواکي ځپل شوي سیمو ته لیږلي دي او تر اوسه پورې هیڅ خوراک یا د دوایانو کمی ستونزه نشته. هغه وویل چې په زلزله کې مړه شوي خلکو ته به د سړي په سر 3 لکه، زخمیانو ته 1 لک او د چا کورونه چې په مکمل توګه ړنګ شوي دي هغوی ته به 1 لک روپۍ امداد یا معاوضه ورکوي. په ټوله صوبه کې د نقصاناتو جایزه اخیستلی شي او اوسه پورې د زلزلې نه د 2000 نه زیات کورونه او ودانۍ ړنګې شوي دي. اوس هم د پی ډی ایم ای محکمه، د مال د محکمې چارواکي او ضلعي انتظامیه دغه د زلزلې ځپلو خلکو شمېره راغونډوي، خو د ټولو نه زیات کورونه په بونیر، سوات، شانګله، دیر او ملکن کې وران شوي دي. خو بیا د پی ډی ایم ای یو لوړپوړې چارواکي محمد خالد په وینا په چترال، تورغر او شانګله کې ځینې داسې ځایونه شته چېرته چې تر اوسه پورې د دوی چارواکي نه دي رسېدلي.
څنګه ریلیف اکټیویټیز شروع دي، مونږ هغه ځایونو ته هم کوشش کوو چې ورسو چې کوم ځایونه انکسسبل دي. څه علاقې د تورغر مونږ ته رپورټ شوي دي چې انکسسبل دي، څه علاقې د چترال مونږ ته داسې رپورټ شوي چې انکسسبل دي. مونږ سره هلی سروسز هم شته.
دا یادونه ده چې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پېښور کې په یو روغتون کې د رنځورانو پوښتنه وکړه او بیا وروستو زلزله ځپل سیمو ته هم لاړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، په خبر پښتونخوا کې حکومتي چارواکي وایي چې د دوشنبې ورځې د زلزلې د مړو شمېر 115 ته رسېدلې. د دوی په خبره چې 1400 کسان ژوبل شوي دي او همداراز 2100 کورونه په مکمله توګه ړنګ شوي دي. حکومت له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستې پروګرامونو خبره هم کوي، خو د ملکن ډویژن د لرې پرتو سیمو خلک بیا وایي حکومتي مرستې ورته لا هم نه دي رسېدلي. تفصیل له پېښوره غلام غوث راکوي.
د آپتونو د مخنیوي د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای یو چارواکي لطیف خان د سه شنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د زلزلې له وجې تر ټولو زیات زیان د خیبر پختونخوا په شانګله، چترال، دیر او سوات کې رامنځته شوی دی او د ملکن ډیویژن هرې ضلع ته د سه شنبه د ورځې نه امدادي سامانونه لیږدول شوي دي.
زر پورې ټینټونه، دوه زره کمبلې او دا تفلون میټونه د سی ډی این ای اړخه روان کړل شوي. زخمیان نو کم تعداد دی نو هغه دغه فکر رسېدلی دی او دسې دمرو چې کوم دغه ده نو هغه 150 می پورې دغه تعداد دی او یوویشت سوه کورونه کمپلیټ بی ډیمیج شوي دي په پوره خیبر پختونخوا کې.
خو د شانګلې د لرې پرتې سیمې مرتونګ یو تن فیضان علي مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی په کلي کې 15 تنه وژل شوي دي او نور هم ډېر زیان رامنځته شوی دی، خو تر دې دمه حکومتي چارواکي د هغوی کلي ته د ډاډګیرنې لپاره هم نه دي راغلي.
د وفاقي حکومت، د صوبایي حکومت او لوکل ګورنمنټ د دې وخته پورې د چا سره څه قسمه رابطه نشته. لکه خلک خپل مدد آپ چې دی هغه قبرونه کنی هغه مریضان جی تر رسول ته چاندی باندې کړو. زمونږ خود حکومت نه دا مطالبه ده چې یاره کم از کم د دې خلکو سره لکه هغه ډاډ ورکی، تسلی ورکی، حکومتي چې اقدامات یې هغه خلکو ته لکه هغه پکارو.
خو سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت لوړپوړي چارواکي په بیلابیلو سیمو کې موجود دي او د اغیزمن شوي خلکو سره به هر ډول مرستې کولی شي.
پی ڈی ایم ہے وہ ٹیموں نے آگے جوڑ کر دیا مختلف ڈائریکشنوں تے ولے گل امکان دے جی میں زخفلا بانے میں دلر دیر چترال دورہ وہ کی زیادہ دلتا دیر بالا کی مظفر سے زنگا وزیر خزانہ سے پر دیر پائن کی دے چترال نظیم ماسا خبر اکلو نو آگا دا وہ چی علاقی کٹ اپ دیا وہ طرح سائی نکی گی نو سہلی ہم سروے سب شروع شوے دے
بلی خواتا دا پوز دا مطبوعاتی دارے آئی ایس پی آر ترمخا آغیزمن شوی سیمو تا د سی یو سل دیرش الوتکو او هلیکاپټرو د لارې د امدادي توکو رسول پیل شوی دی او د زلزلې په لړ کې د پوه سرلخر راحیل شریف تیره ورځ د پیښور دوره هم کړې وه او په کور هیډکوارټر پیښور کې هغه ته د زلزلې د زیانونو په اړه بریفینګ ورکړی شوی و. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا د حکومت د شمیرو تر مخه په چترال ضلع کې د زلزلې له وجې 29 کسان مړ شوي. خو له چترال څخه د صوبایي سملای غړی سید سردار حسین شاه وایي په یاده ضلع کې ځاني او مالی زیان تر هغه ډیر دی چې حکومت یې یادوي. د نوموړي په خبره حکومت یوازې د چترال، بونی او له هغې سره د لګېدلو سیمو په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا چې د چترال 70% برخې ته لا هم حکومت رسیدګي نه لري. له پیښوره ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
لچترالا د صوبایي اسمبلی غړي سید سردار حسین شاه مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې زلزلې په چترال کې له حکومتي حسابه او په میډیا د خبرېدونکو خبرونو څخه زیات زیان رسولی دی او دا چې حکومت باید په چترال کې پراخه او درنو مرستو ته ځان چمتو کړي.
مین ہیڈکوارٹر اسپتال سے جو آخری گاؤں ہیں بروغل،
د چترال د مرکزی ہیڈکوارٹر اسپتال څخه د بروغل په نامه آخری کلی درینیم یا 400 کیلومیټر لری دی او هلته د تماس نیولو څه قسمه نظام هم نشته. دغه رنګ د چترال 70% سیمه داسې ده چې ورسره په موجوده وخت کې د تماس نیولو لارې بندې دي. اوس موږ سره یوازې د سب ډیویژن بونی او خاص د چترال او هغې سره د نږدې سیمو د زیان معلومات دي او کوم خلک چې اسپتال ته نشي رسېدی د هغوی په اړه موږ سره هیڅ معلومات نشته.
جو اسپتال میں ابھی نہیں پہنچے ہیں ان کی کوئی رپورٹنگ، کوئی معلومات ہمارے پاس نہیں.
په پیښور کې د چترالی سوداګرانو له تنظیم صدر صادق امین وای چې کلی سره لا تر اوسه تماس نه دی برابر شوی او د خپلو خپلوانو د سرنګوالي په اړه ورته هم لا پوره معلومات نه دي ترلاسه.
زموږ کلی سره رابطه چونکې تاسو ته دا معلومات چې 30% ټلیفونیک دی او 70% چې کم دی هغه سره رابطه نشته، نو اوسه پورې ټلیفون او موبایل سروس البته دا نه کار نه کې ډېر ډیمیج شوی دي. خو چونکې تھرو ڈی سی، اے سی او البته چې کوم داسې چترال سکاوټ د دې په تھرو چې څه معلومات کیږي، څه چې هغه ته انفارمیشن کلیکټ کیږي هغه انفارمیشن موږ ته.
د امریکې د جیولوجیکل سروې تر مخه د زلزلې مرکز د افغانستان له فیض آباد ښار څخه 6.5 کیلومتره د جنوب په اړه وو چې په پاکستان کې ورته تر ټولو نږدې ضلع چترال ده. او پام دی وی چې چترال د رګبې په لحاظ د خیبر پختونخوا تر ټولو غټه او خورا پرته ضلع ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
بلخوا اوریدونکو ته خیبر پختونخوا د ملکن ډیویژن کمشنر وایي چې زلزلو دغلته زیات تاوان رسولی چې په خبره یې 132 کسان یې مړه کړي او 300 زیات یې ژوبل کړي دي. عثمان ګل وایي کېدای شي چې د مرګ ژوبلې دغه شمېره زیاته شي. له سوات څخه نیاز احمد خان تفصیل راکوي.
د ملکن ډیویژن کمشنر عثمان ګل وایي چې د 2 زلو ملکن ډیویژن زلزلې ډیر ځپلې ده چې پکې ټول نه زیاته متاثره ضلع شنګلا او بیا وروسته سوات او دغه رنګه د دیر سیمه هم ډیره متاثره ده او تر دې دمه 132 تنان مړه او 800 نه زیات تنان ژوبل دي. دې ترڅنګ 1500 ودانۍ ړنګ شوې دي او د متاثره شوي خلکو اطلاعاتو لړۍ روانه ده. حکومت په لوی کچ امدادي کارونه شروع کړي دي.
اور دسه دا کورونا روان شوی دی تقریبا 1500 کورونا روان شوی دی.
سید شریف روختون کې د رنزورانو سره راغله د تحصیل قبل یو اوسیدونکو عبد الله فر وای چې لری پرتو سیمو کې په لوی کټ تبای شوی دا او اولس په خپل امدادي کارونه روان کړی دی.
قبل کې جی کمپوزیشن دی جی ټول کورونا غرزلې ډیر زیات دو زنانه په ګمړې باخون کې لګي یو ماشومم ډیر سخت دی درې سلور دلته پراته دی یو بد حال دی جی. موږ حکومت هم خاص کو چې کوم زیات دغه شوی دی نسخانه چې دغه ازاله وکي او زه د ټول قوم نه دغه دواګانی کوم چې خدای پاک نور دي صاحبتون نه وساته.
یو بل زلمه بلاول جمشید چې د جوبل ترانو خصمانه کوي وای چې د سوات ټول لوی روغتون کې د صحت اسانتیاګانو ډیر کمې ده او جوبل تنان د یو شمیر مشکلات څخه مخ دي.
ولته ما ولیدو چې مریضان لګیا دي الټی کوي او د صفایي سه تنظیم ما ولیدو. بل په دې وړ کې څه تقریبا دیرش مریضان پراته دي. زه د لس شل منټو نه موجود يم دلته. یو مریض داسې دی چې هغه کشمیر دی اردو جا پیدا او هغه کنسیسټنٹلی چې دی هغه وو میټینګ کوي خود هغه د چیک اپ چې دی نو سه تنظیم ونه شو. بل دلته شل دیرش ماشومان مونږ دي سه ولیدل چې د شانګلی او د کالم نه وسر اور رسیدل او هغه چې دی په یو صادر کې راغلی دا اوس د پاره نن د برستن او د کمبلو بندوبست نشتی. یو جنې ما ولید چې هغه ګرځي خپل پخپی زخمی هم ده.
د سوات ضلع لوی هسپتال مشر ډاکټر تاج محمد خان وایي دا وخت صرف سیدو شریف روغتون کې 95 تنان د علاج لپاره داخل کړی شوی دی چې پکې د بازو حالت مرګونه دی.
هسپتال طرف نه ډاکټران په ډیر مقدار کې ځکه زیات مریضان د سرجیکل آرتوپیډکس نیورو سرجری د ټولو ایکسپرټس اویلیبل او په ډیر تعداد کې سپورټینګ سټاف کم ځای کې چې ډاکټر اوریدلې ځان را رسولی دی او په دوایانو کې سکمې نو بلډ ډونیشن خلکو ډیر زیات ورکړی دی یو ډیر زبردست جذبه سره.
د ملکن ډیویژن کمشنر عثمان ګل زیاتوي چې د زلزلې وروسته د احتیاط په توګه نن ټول ډیویژن کې تعلیمي ادارې په مکمل توګه بندې کړې شوې دي او د متاثره خلکو مرستو لپاره د پیښور نه په لوی کچ امداد راغوښتی شوی دی. بلخوا سوات کې د فوز ویان تر مخه ټول ډیویژن کې د پاکستان فوز هم د امدادي کارونو لپاره چمتو کړی شوی دی او بندې لارې ټولې خلاصې کړی شوي دي او بعض سیمو کې د پاکستان فوز امدادي کیمپونه هم لګولي دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د باجوړ جنس خلک وایي بیګاش په ډیره په ویره کې تیر کړی دا دوی وایي ل دې ویره چې بیا زلزلہ ونشي په ډاګه پراتو او کورونه ته نشو تللی. د دوی په خبره چې د کورونو اکثره کوټې زلزلې نه سکوري کړې دي. بل پلو یو شمیر فلاحي ادارو د خلکو مرستې ته وردانګلې دي. تفصیل د شانواز ترغزی پر رپورټ کې وو.
په باجوړ ایجنسی کې د پرونی زلزلې له وجې یو شمیر کورونه ړنګېدلې. د دغه کورونو متاثرین وایي چې هغوی بیګانه شپه هم په ډاګه تیره کړې ده او لیرې کوټو ته نه ننوتل او د دغه سیمو ځینې فلاحي ادارو او ځینې ولس په خپل ډول د دغه زلزلې د متاثرینو سره مرستې کولې. شاولی خان مامون چې د برخه لوزو فلاحي کمیټې مشر دی وای
چې څنګه زلزله وشوله نو اول خو مونږ په کلي کې وګرځېدلو. په کلي کې چې کومې کورونه راولېدلې او کوټې راولېدلې وې نرم چېرته تللو بیا مونږ لاړو هسپتال ته. په هسپتال کې ودرېدلو نو خلکو ډېر زیات دغه شوی دی.
له دې وروسته مې د باجوړ ایجنسۍ د مامندو یو بل اوسېدونکي ډاکټر عمر وزیر سره خبرې وکړې.
کوټې چې وي هغه په مکمل ډول باندې راولېدلې معلومه اشاره کړې او خلک ډېر زیات راغلي او معلومه مطلب دا دی چې رئیس سره ژوندي نو جاني نقصان نه دی شوی خو مالي د انتها مانو لکه کټ بستر د خوراک کم سامان هغه په مکمله توګه باندې تباه شوی دی په خاورو کې لړلی شوی دی.
او کوم مهال چې پرون زلزله راله نو د پولیټیکل انتظامیا باجوړ ایجنسۍ چارواکو حکم وکړو چې په سمدستي توګه دی د لیویس فورس ځوانان ووځي، زخمیان او مړي دي روغتون ته راوړي، او چې د چا کور نوران وي نو هغه دي ولیکي. عزیز الله هم د مامندو اوسیدونکی دی او په لیویس ځواک کې نوکری کوي. وای
څومره لیر وو هغه ووتل او په هسپتال کې لکه یتیمي چې لکه د مړو په هغه ټایم او لکه د زخمیانو ځای نه کېده، نو بیا لکه زمونږ تیز یې پته یو کیمپ هم ووه د شنډۍ مول ساده یاره کور چا کورونه زیات راني نو هغه راځي دلته په دې کې پاتې شي.
د شینکوټ کلي مامندو یو دوه هغه تنان چې کورونه یې ړنګېدري مشال رېډیو ته وای
رحیم الله مومن دی پاخه سره تاسو ما زلزله شروع شوله بیا ما د زړه بیماري د منډه مې سواله و مې زړه و بیا الله ته مې توبې واسطه غفار مې وکړو او بیا روانو خو پکته د ما روانو مې کور ته راغلم کور مې ودې نو خپه جړا شلوم زما درس دی زه په کور دی باتمون مې وکړو په کور کې خپل کور کې ناست یم نو بس ماشومانو چېرته وایي خو بس کوم کړي نو د الله عذاب و د الله عذاب
د باجوړ جنسي د ولس پوینه چې د څو ورځو راهسې روانو بارانونو د هغوی دغه کورونه نور هم کچه کړیو چې پرونی زلزلې وړنګول. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمندو ایجنسی.
اوریدونکو په رپورټونو کې مو واورېدل چې په پاکستان کې راغلي زلزلې په خیبر پختونخوا هم همداراز قبایلي سیمو کې مرګ ژوبله اړولې ده. پر رختر پیمانې د دې زلزلې زور 5.5 نو د زلزلو زور څه معنا لري؟ له دې سره سره اوس د نورو وړو زلزلو د راتګ په صورت کې خلک څه ډول احتیاط کول شي؟ دا او نورې پوښتنې په امیر ساحل په امریکا کې له ځمکپوه او څېړونکي ډاکټر راسم یوسفزي سره څېړلې دي او له دې پوښتلې چې په افغانستان او پاکستان کې د زلزلو راتګ وجوهات city.
چې څومره هم د علاقې دي لکه بدخشان شو، لوګر شو، تخار شو، کابل شو،
چترال شو، پښتونخوا د ټوله صوبه
د پښتونخوا طرف ته دغه ځایونو کې چې کوم دي نو هم دا ته هونه دي چې دا یو بر سره د میلیونو کالو راسي جنگيږي او قوتونه هلته کې جذب شي او قوتونه بیا هغه غونه چې کوم دي نو هغه نور نشي دغه کول نو هغه بیا چې کله هم هغه قوتونه چې کله هم راخلاص شي د هغه د وجه نه زلزله راشي.
ډاکټر صاحب دغه اوس چې زلزله راغلي د امریکا د ځمکپوهنې اداره وایي چې دا 1.5 پر اختر درجه دي زورو دومره زوروري زلزلې مطلب څه
دا 15 شپږ 8 چې کوم نام پرې دي نو دا د زلزلې قوت خو چې څومره هم یو زلزلې د 15.5 نه سیوا کیږي نو هغه عمره د غې نقصان سیوا کیږي. لونه خو چې کوم د امریکای ادارې هغه وې چې دا 5.5 خو بیا هغه چې کوم دی نو چې نور څه معلومات ورته راغلل نو هغه بیا دا وې چې دا 5.5 ده.
ډاکټر صاحب اوس هم 5.5 چې دا ډیره زوروره زلزلې خلکو سره چې موږ خبرې وکړې ویل ډیره اوګده هم وا او ډیره زوروره زلزلې وا تر دې ورسته د یو ځمکپو په توګه باندې تاسو موږ ته دا ویلی شئ چې داسې امکان چې نورې وړې وړې زلزلې هم راشي؟
د هرې غټې زلزلې نه پس دا امکان ضرور موجود وي چې د هغې نه پس هم په هغه علاقه کې زلزله راشي یا په یو بل علاقه کې هم زلزله راتلی شي چې کوم دغه دي فالټونه دي دا فالټونه په دغه ټوله علاقه کې موجود دي نو داسې هم کېدای شي چې یو بل فالټ باندې دا زلزله چې کوم دی نو راشي.
ډاکټر اسیم یوسفزی صاحب تاسو ویلي چې دا امکان هم وي چې د غټې زلزلې نه وروسته وړې وړې زلزلې راشي او راغلي هم دي. څو دانې خلکو ته به څه وایي چې دوی څه وکړي، څنګه احتیاط کولای شي چې ځان د تاوان نه ځاني تاوان نه وساتلی شي؟ په څه طریقه
کوټو دنه دی په دې وخت کې بالکل نه ورځي چې څومره هم کېدې شي نو بار دی اوسې دغه نه پس دی دوی کوټو ته ورشي او ولته کې په احتیاط سره هر یو دیوال، هر یو ګوټ، هر یو چت، هر یو خښته او هر یو چې کوم ډباره دغه دی وګوري چې هغه کې چرته کې 14 نه خونې راغلي کچر دي 14 نه پکې راغلي وي نو بیا دی هغه ډیر زیات محتاط شي.
لازمک په هوسلون کې ډاکټر حسیم یوسفی سره مو د پامیر ساحل مرکه اوریدا اوریدونکو بیګا په جنوبی وزیرستان کې د ډیورن کرخ تنزدي د پاکستان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې پکې پاکستاني او سرتیرو ته د مرګ ژوبلې وختو رپورټونه ورکړل شوې دي. په دغه اړه د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د دریم پورز مسخوتن مال اته باجې په وسله ترنګلو طالبانو د سولي وزیرستان انګور اډا په ډیورنټ کر شي د امنیتی فورسز خواجا خیزر په پوسټ بریج وکړلې او بیا د دواړه لوریانا د غټه وړې وسله ګڼ ډزونه لګیا شول چې کومو د سهار سلور باجې پورې پلا پسې دوام ولر. په ډېر اسمیل خان کې د امنیتی فورسز سره وابسته د خفیا ادارې یو چارواکي چې کوم خپل نوم جواد تول او ژغ ریکارډ کولو ته تیار نشه. دا یې منلی دی چې برید او د ډزونو په نتیجه کښې 15 سرتېري وژلې شوي، درې پررژلي او دوه بې درکه شوي دي. او په قطبي وزیرستان کښې د طالبانو د مجلس عسکري ډلې وایوند عبدالله وزیرستانی د دغې برید پړه منلې، ورسره یې دا هم زیاته کړې ده چې په دغې برید کښې د امنیتي فورسز 19 سرتېري وژلې شوي دي او د سلیم شاه بټني او میربادشاه بټني په نومونو پېژندلې شوي دوه سرتېري یې ژوندي نیولي راوستلي دي. وزیرستانی دا هم راوښول چې د برید په نتیجه کښې د دوی خالي درې ملګري لشکي لشکي پررژلې شوي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال ریډیو د اوریدونکو په پېښور کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. له فرخندې اسده به لنډ خبرونه واورو.
پاکستان کې په کورنۍ زلزله کې د مړو شمېره د 213 نه اوړېدلې. زیات نقصانونه په خیبر پختونخوا کې شوي دي. په دغه صوبه کې د مړو شمېره 115 او د ژوبلو شمېره د 1500 نه زیاته ده او د 2000 نه زیات کورونه تباه شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په شانګله کې ویلي، د زلزله ځپلو کورنیو سره به خصوصي مرستې کوي او د سړکونو او د لارو په بیا جوړولو به کار زر تر زره سرته رسوي. د چتراله د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلۍ غړي وایي، تر ټولو زیات نقصانونه په چترال کې رسېدلي دي چې لا هم میډیا او حکومت ته پوره معلومات نه دي رارسېدلي. بلخوا په افغانستان کې د تېره ورځې زلزلې 40 کسان وژلي دي او 238 نور یې ټپیان کړي دي. افغان چارواکي وایي، په پرونۍ زلزله کې څه باندې 3000 کورونه هم ویجاړ شوي دي. تېره شپه په جنوبي وزیرستان کې د ډیورنډ کرښې ته نږدې انګور اډه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ انښته شوې، چې پکې امنیتي چارواکو د وینا تر مخه 9 عسکر وژل شوي او 2 نور لا درک دي. د وسلوالو طالبانو د مجلس عسکري په نوم یوې ډلې ذمهواري منلې ده. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ په ټانګ کې د میسودو قبایلو یوې جرګې ته ویلي، د روانې میاشتې په 2 نېټه د ګومل سیمینا د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن د تختول شوو 2 مزدورانو د راخلاصولو لپاره هلې ځلې کوي. ملګري ملتونه وایي، د روانې میاشتې د پیل راهیسې سناسه 100,000 خلکو د شام د حلب، هما او ادلیب صوبو نه د بدامنۍ له وجې کډې کړي دي. پرون د انساني حقونو د سار یوې ادارې ویلي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شام په لرغوني ښار پالمیرا کې په 3 تاریخي ستنو پورې د تړلو نه وروسته 3 تنه په بارودو الوزولي دي. او د روس وزیر اعظم دیمیتری میدودیف به نن په مسکو کې د سربیا له وزیر اعظم الکساندر سره په 2 اړخیزو تجارتي اړیکو خبرې کوي.
د خبرونو لنډیز مو له فرخندې اسده واورېده. اوس اورېدونکو زموږ بله همکاره نیسا اجمل به سروې خپرونه په ژوندۍ بڼه راته وړاندې کړي.
ستړې مشه په سروې خپرونه کې درته اوریدونکو زانی ساجمل هرکلی وایم. اوریدونکو دا اونۍ هم راسره په خپرونه کې له دیر سره تعلق لرونکې یوه جنۍ میلمنه ده، د هغې په اړه به تاسو ته وایو. خو لومړی درته د ټیلیفون شمیرې او د سکایپ پته ښیو چې پرې راسره بیا رابطه وکړې.
مشال ریډیو ته ټیلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00420221120015 00420221120015 00420221205 00420221205
او که غواړئ د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړئ، نو شمیرې له ځان سره ولیکئ:
00020233
او که انټرنیټ ته لاسرسي لرئ، نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده: مشال راډیو.
مشال ریډیو تاسو اوري سروي خبرونه ده او ریډونکو داونه په خبرونه کې را سره لدیر سره تعلق لرونکي سیدا نتاشا انور ملمنه ده. نتاشا انور د سیمې د پرمختګ لپاره د غسي د خیر خیګړې کارونه کوي. نتاشا انور په اسلام آباد کې د انټرنیشنل اسلامیک یونیورسيټي نه د ایم فیل ډیگری اخیستې ده. د دې ترڅنګ هغې په امریکا کې د لیجسلیټیو فیلوشپ یا وظیفې په ذریعہ هم زده کړې کړې دي. په دیر سوات، ملکنډ او قبایلي سیمو کې د ځوانانو لپاره د پرمختیا په لړ کې مختلف کارونه کوي. د پاکستان په تیرو انتخاباتو دغسې په بلدیاتي انتخاباتو کې په مختلفو سیمو کې نتاشا انور کور په کور ګرځېدلې وه او خلکو ته یې د رایه چونې د اهمیت په اړه د پوهاوي یو پروګرام کړی و. په سیمه کې د جنکو د تعلیم او د ښځو د حقونو لپاره هم نتاشا یو شمېر کارونه پر مخ وړي او د دې ترڅنګ هغه د منشیاتو پر ضد هم دا مهال یو کمپین چلوي. نو ورځو اوس د نتاشا انور طرف ته. نتاشا انور صاحبا، څنګه یې؟ تاسو په خبرونه کې درته هرکلی وایم.
ډیره مننه جی، زه بالکل ټیک ټاک یم. تاسو ډیره مننه تاسو مونږ ته پروګرام کې هرکلی وایي.
ډیر مننه نتاشا انور، دومره ډیر کارونه کوي نو څنګه ګرانه درته نه وي چې دا دومره ډیر کارونه په یو ځای کوي؟
جی بالکل انیسا، تاسو ته پته ده چې د پښتنو په معاشره کې یوې ښځې بهر راوتل ډېر ګران کار وي، خو آیا یا خو چپ کې ناستل وي خپل په معاشره کې او یا بار راوتل وي؟ نو کله چې موږ د ښځو په توګه باندې خبره وکړو نو هغه خامخا چې لږ پاتې یو موږ په خپل په سیمه باندې کې که زه خبرې وکړم، زمونږ د دیر سیمه یا د ملاکن ډیویژن خبره وکړم نو زموږ ښځې لږې روسته وي، خو اوس بیا هم څه اویرنس راغلی دی او زموږ ښځې خپل د آواز او خپل د حقوقو دپاره خپل آواز اوچت کړی دی. نو بالکل ګرانه وي، خو بس چې تاسو خپل څه قدم اوچت کړئ نو مخې ته لارې خامخا کولاویږي.
دا خو ده. نتاشا انور، دا راته ووایه چې زده کړې مو په کم کم ځایونو کې کړې دي، یعنی تعلیم هم چرته چرته کړی دی؟
او جی انیسا، تعلق مې د دیر نه دی خو زما برادر د کراچۍ نه دی، ځکه چې زما د ابو چې دی زما د والد محترم کار په کراچۍ کې وو، نو خپل زه خپل تعلیم وایم نو بی بی اے مې د کراچۍ نه کړی دی او بیا مخې ته اعلی تعلیم دپاره زه اسلام آباد ته راغلی وم، خو خامخا چې زه د کراچۍ خبره وکړم نو هلته هم زموږ یو پښتنو معاشره وه او زما برادر چې دی هغه د پښتنو معاشرې کې دننه شوی دی، هلته هم حالات څه مختلف دومره نه وو، ځکه چې هلته هم زمونږ خلکو کې دا اویرنس ډېره زیاته کمی وه. که د پښتنو سوسایټي خبره وکړو په کراچۍ کې نو هلته هم د اویرنس ډېره زیاته کمی ده.
نو تاسو یعنی بیا اسلام آباد کې سبق ویلو؟ جی تاسو وایئ کراچۍ کې وې، کراچۍ نه پس بیا تاسو اسلام آباد ته لاړې، هلته هم باقي سبق ویلو؟
بالکل، هلته هم د دوه ما دا شروع لګوله چې زموږ د ځوانانو آواز چې دی هغه داسې نه ګڼل کېږي چې هغه په معاشره کې څه حیثیت ولري، نو ما د ځوانانو د لپاره کار شروع کړو او هغې نه پس یوت اکټیویزم کې راغلم. د یوت پارلیمنټ آف پاکستان نه ما دا شروع لګولې وه چې زموږ د ځوانانو څه داسې پلیټ فارم وي څه زګي هلته د ځوانانو څه آواز وي او هغې آواز څه اهمیت ګڼلی شي، نو هغې د حقوقو دپاره ما آواز اوچت کړو. او 2012 کې ما د فاتا یعنی د قبایلي سیمو کې د لوور اپر دی او د فاتا د ځوانانو لپاره چې دی هغو له مکان شروع کړو، هغو ځوانانو لپاره د اویرنس سمیتک ایشوز او سکل بلډنګ یعنی ډیموکراتیک پروسس باندې. تاسو ته به دا پته وي چې زموږ په ځوانانو کې په دې توګه باندې ډېره زیاته کمی دی او هغې کې د ډیموکراتیک پروسس او د لیډرشپ په خاص طور باندې ډېر زیات کمی وو، ځکه چې تاسو ته پته ده موږ د دهشتګردۍ شکار شوي وو او موږ د ځوانانو لږ سایکالوجیکل هم سپریشرز وو. نو په 2012 او 2013 کې چې دی ما د قبایلي سیمو د ځوانانو سره هغې کې فیمیل میل دواړه وو، هغې کې د یو نیم کالو د ټریننګز وو، هغې کې سکل بلډنګ او تھیمیټک ایشوز وو. د خاص طور باندې زه دا وایم چې ما د ښځو سره ډېر زیات په دې باندې کار کړی وو او هغې کې موږ خپل د آواز اوچتولو دپاره په لاهور کې لاهور ځکه یادومه چې هلته ټول خلک چې وو هغه یعنی پولیټیکل خلک کسان چې زه یاد کړم نو هلته آرام سره موږ ته ناست پی آرام سره راځي، ځکه چې حالات داسې نه وو چې هغه خلک مونږ ته په پېښور کې یا په قبایلي سیمو کې راغلی وي. نو یو تنظیم وو، تنظیم سره ما دا کار کړی وو. هغې نه پس 2013 الیکشن خبره وکړو، نو په دیر کې د پریزایډنګ آفیسر او اسسټنټ پریزایډنګ آفیسر یا د پولینګ سټاف خبره مونږ وکړو، نو هغې له ما ټریننګ هم ورکړی وو. هغې نه علاوه که مونږ هغې نه مخکې خبره وکړو، نو الیکټورل پروسس څه وي او هغې بارې کې د ښځو هغو کم کردار وي، ښځې څنګه هغې کې خپل شمارل کې راتلی شي، نو هغې ټریننګ هم ما په دیر کې مختلف علاقو باندې مختلف تحصیلونو باندې ورکړی وو.
صحیح ده. یعنی تاسو ویل چې دغه جمهوری عمل کې بیا مشرتابه په اړه په دې اړه تاسو لکه ځوانانو ته یو ټریننګ شانتي تربیت شانتي ورکړې وو، بیا په دغه انتخاباتو کې هم خبر را ته دا وایي چې څنګه تاسو ماته ویلي وو چې په امریکا کې هم تاسو تعلیم کړی دی، کاغې په باره کې اوریدونکو ته وایي چې دغه سبق څنګه وو، دغه زده کړې کومې وي؟
او جی انیتا، دا لیجسلیٹیو فیلوشپ یو پروگرام وو، کله چې ما د فاتح او فاتح یعنی د لوور اپر دیر سیمې خلکو یعنی ځوانانو لته ټریننګ ورکړل، هغې نه پس لیجسلیٹیو یو فیلوشپ پروگرام وو. اکی زه سلیکټ شوم او دا د یو میاشت فیلوشپ په امریکا کې. د دې خاص مقصد لیجسلیٹیو په خپله دا وایي چې ډیموکراتیک پروسیسز یعنی
نتاشا انور را سره ملمنه و، هغې خبرې کوي د جمهوری عمل په باره کې او دغسې لکه چې آی په جمهوریت لپاره کوم کارونه کړي دي په دیر کې، بیا هغه چې لکه د ښځو لپاره او د ځوانانو لپاره د جنکو لپاره د هغوی د پرمختګ او د هغوی د حقونو په اړه آواز پورته کوي او فلاحي کارونه کوي. خو راته ښکاري چې د څه تکنیکي ستونزې له وجې د هغې رابطه کټ شوې ده. هڅه کوو چې یو ځلې بیا هغه راشي او راسره په خپرونه کې برخه واخلي. خو دا وخت راسره یو اوریدونکی دی، نو موږ به څومره د اوریدونکي نه تپوس کوو چې هغې د میلمنې نه څه پوښتنه لري. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجان، همکارانو ته سپیشل سلامونه وایم.
ډېره مننه. څوک خبرې کوئ را سره د کوم ځای نه؟
تحصیل کله چې کندو کوټ نه تریر زمان خبرې کوم.
خا، نو تاسو څنګه؟ موږ سره نتاشا انور میلمنه وه، نو تاسو څه پوښتنه لرئ د هغې نه؟
هغې نه مې دا پوښتنه ده چې هغې څومره تعلیم کړی دی یا څومره عمر یې دی فرجان؟
ښه، څه بله پوښتنه لرئ؟ دی
دا شاعري کوي که نه فرجان؟
ښه، صحیح ده. نو ډېره مننه ستاسو د ټېلیفون کولو، خوشحاله اوسئ، خپل خیال ساتئ.
ډېره مهربانه.
نو نتاشا انور، تاسو به پوښتنه یو اوریدونکي هم موږ سره وغیست، تاسو نه پوښتنه کوله، د یوې پوښتنې طرف ته به بیا لاړ شو. خو تاسو خبره کوله دغه په امریکا کې چې تاسو کومې فیلوشپ لپاره تللي وئ، کومې زده کړې تاسو کړي دي د هغې په باره کې؟
جی بالکل، زما چې کوم فیلوشپ هغې نه پس اوکلاهاما ته، دا د ټولسا یو سیٹی میئر وو او سیٹی کاؤنسل میں عریض آفس کی زموں گا بیا یوم یاش انٹرنشپ ہونتا کی ویلی شو او ورسری چی دے دا جنکیانو پا حق لفا گرل سکاوٹس باندے اغو سنگا کردار ادا کولی شی خپل دا معاشر خپل دا کمیونیٹیز خپل دا علاقو دا پارا باغی سے زموں گا یو ایکسپوجر ویزٹ وو.
خواہ، یعنی تاسو صحیح
نو عریض پا واپسی کی عریق اغه کنکلوژن هم دغه وو چې مونږ خپل د لیجسلیشن یعنی لابینګ او اډوکیسی یعنی مونږ خپل خبره حکومتي ادارو ته څنګه رسو او زمونږ د خزو پاغه کې څه کردار ادا کړل شي.
سماده خ نتاشا، اکثر داسې مې چې جنکی لاړ شي په بهر ملکونو کې سبق وای یا ایون لکه کو کتل شي، نو په پاکستان کې چې کوم لوی ښارونه دي، اسلام آباد شو، لاور شو، پېښور شو یا کراچی شو، هلته لاړ شي زده کړې وکړي، خو بیا وروسته چې راځي اکثر د کارونو لپاره ښارونه زیات خوښوي، اکثر خپلو سیمو ته واپس نه راځي. تاسو دیر ته راغلی، هلته کارونه کوئ، نو څنګه دې طرف ته شوق څنګه پیدا شو؟
انیسه، ستاسو خبره بالکل ټیک ده. زه به دې کې دا خبره کوم چې بالکل واپسي خپل سیمو ته تلل دا ډېر زیات ګران کار دی، ځکه چې څه د معاشرې هم خپل څه لږ هغه کنزرویټیزم ورته ویلی شي چې لږ کنزرویټیو معاشره ده زمونږ، هغه کې د خزو لپاره دومره خاص لزګې نه دی جوړ شوی، او خاص توګه باندې که مونږ د دې سیمې خبرې وکړو چې کوم زمونږ سیمه ده هلته لا دومره زګې نه دی جوړ شوی، خو بیا هم خامخا هلته نه هم ډېرې ښځې راووتې خپل د حق دپاره اوازونه اوچتوي، او خلک کوم چې زمونږ د سیویل سوسایټي ممبران دي خاص توګه باندې په دیر کې هغو یا د میډیا نه ریلیټډ کوم کسان دي هغو خپل داسې ښځو له زګې ورکوي چې راځئ تاسو مخې ته خپل کار وښایي، میډیا هم سپورټ کوي څنګه تاسو خپل ریډیو په پروګرامونو باندې هم سپورټ ملاویږي ورته، او دین علاوه سیول سوسایټي کې چې کوم میل کسان دي یا هغه خلک ورته هم ویلکم کوي چې راځي مخې ته تاسو خپل کار وکړي. نو بالکل بیریئرز هم شته، ډېر زیات پرابلمز هم شته، چیلنجز هم شته، خو زه اکثر دا وایم چې دا کم چیلنجز چې دي دا زموږ لپاره اپورچونیټیز کې هم تبدیل کېدی شي. زما مطلب دا دی چې څومره تاسو ته معاشرت څنګه ملاوي دومره تاسو خپل آواز مخې ته رسولی شئ، دغه چې تاسو خپل جدوجہد جاری ساتئ او څه نه څه په نقطه باندې تاسو چې د خپل آواز اوچت کړی شي او الته ورسوي.
یعنی تاسو وایئ ک انسان ته مسلې ډېرې راشي مخې ته، مشکلات ورته ډېر راشي، خو بیا دا ده چې هغه په موکو کې هم بدلېدای شي. نتاشا، نورې خبرې به هم که خو یو اورېدونکي دی را سره، نو ګورو چې هغه ستاسو نه څه پوښتنه لري.
السلام علیکم انیسا خور، تاسو ملمنې ته سلام کوم.
وعلیکم السلام، څوک خبرې کوي را سره؟
انیسا خور عمران یم له کورمې.
ښه عمران، نو تاسو څه پوښتنه لرئ؟
انیسا خور، زه خو داسې فکر مې کولو دا مشال خو زه تاسو تل واورم. انیسا خور، ته ښه خبره یې چې نشانه اورېدونکی مې تاسو که نه؟
بالکل.
او تاسو ډېر داسې خیاندې راولئ او وړونه راولئ د ښځو په حقونو باندې، که زمونږ کار کوو د ښځو آوازونه اوچتوو که نه؟
جی.
او انیسا خور، پوښتنه مې ورنه ده چې داسې د خیندو دپاره تر اوسه پورې څه څه کارونه کړي دي او څه څه کارونه کوي انیسا خور؟ لکه خیندې هم دي سره په څنګ ولاړې دي که نه؟ مننه دا وخت در کولو، دا تپوس مې ورنه.
سمه ده عمران، ډېره مننه د ټلیفون کولو. نتاشا، دی ستاسو نه پوښتنه کوله چې تاسو دا دومره کارونه کوئ د ښځو لپاره، د جینکو لپاره، نو هغې بیا تاسو سره په دې کارونو کې یو ځای ودرېږي او که نه هغې درنه رستو کېږي؟
بالکل انیسا، زه د 2013 د چو ټریننګ خبره کوم، هم دوی د کور مې و، نو ما ته یاد شي چې دوه خویندې وې د کور نه باقاعده مونږ پسې د ټریننګ له راغلې وې، او هغو چې کوم خپل حالات مونږ ته ویلي وو چې هم حالات چې دي کرفیو لګېدلې وه او څه مصیبتونه مونږ راورسېدو، او د 15 ورځو هغه ټریننګ وو په پېښور کې، نو دینه دا ثابت کېږي چې واقعي هغه خویندې مونږ سره ولاړ دي. خو انیسا، زه دلته دا وایم چې زمونږ د انفراسټرکچر یعنی زمونږ د تګ مسله هم ډېره زیاته ده، ځکه چې زمونږ طرف ته حالات څه داسې ساز دي چې هغې کې زمونږ ښځې خویندې خاص طور باندې هغې بل زګې د ځان رسول ډېر ګران کار دی، څه د انفراسټرکچر مسله ده او څه زمونږ چې دی د خپل د معاشرې لږ تنګ نظري ده، چې هغه که سیول سوسایټي خبره وکړي نو هغو لږ په دې باندې شاته شي چې آیا دا ډېر زیات عجیبه خبره ګڼلی شي چې نه د سیول سوسایټي یا خاص توګه باندې که زه دا خبره وکړم چې د این جی اوګانو باندې به دوی کارونه نه کوي. نو ما هم دا خبره په 2012 نه والا تر 14 پورې فیس کړې ده چې خلکو ماته باقاعده دا وي چې ته د این جی او نه پیسې اخلي، یا تاسو این جی او کې کار کوي نو زموږ خویندې یا زموږ لوڼه چې دی تاسو سره کار نه شي کولی یا ستاسو. خو بیا هم زه دا وایم چې زمونږ څه داسې خویندې یا زمونږ د سیمو نه داسې خلک راوتي دي چې هغو هر توګه باندې خپل اویرنس سیشن چلی او هغو دومره اویرنس کریئټ کړی دی چې اوس دا خبرې لږ شاته ګڼلی شي او خلک اوس راضي باقاعده ټرینینګونو باندې هم راضي، څه تربیتی څه هم ټرینینګز وي نو هغو خامخا ځان را رسوي.
صحیح ده. نتاشا، نور تاسو د منشیاتو خلاف هم یو مهم چلوئ، که د دغې مهم په اړه اورېدونکو ته ووایئ چې دا کوم قسمه تاسو کوئ او په کوم سیمو کې دی؟
انیسا، داسې وو چې په تیر کال زه خپل علاقې ته تللې وم او بیا چې زه را روانه وم نو په لارې کې ما داسې څه کسان ولیدل چې هغه هم ښه پړه لیکه خلک دي او هغو خپل د تربیت د حوالے سره خبره وکړو یا د سکول حوالے سره وکړو، اوچت زګونو کې سبق ویلو، خو منشیات باندې ډېر زیات فوکس واغو. نو د زکه چې زه د سټیټ ډپارټمنټ الومنای ما نو ما هغه ته خپل دا پروپوزل ولیکو چې دا پروپوزل ولیکو زمونږ کم ځوانان چې دي. هلو.
هاں جی بالکل ستاسو آواز راځي نتاشا مونګتا.
جی جی زمون چې کوم ځوانان دي هغه زیات تر پدې رجحان باندې روان دي. کزه دا اوم چې زمونږ د اکستریمیزم نپس چې دي د ځوانانو کې د منشيات زیاتې هم دا هم ډېر زیات د روان دي. دا ریشو انکریز کیږي لګیا دي. نو زمونږ چونکه مینسټری چې دا په اسلام آباد کې ده او اسلام آباد کې هغه دلته نکار کوي نو دا ډېر زیات ضروری و چې د ځوانانو او د منیسټری کم چې په حکومتي توګه باندې کار کوي هغو دواړو کې دا ګیپ چې دی کنه هغه ختم کړلی شي او هغو دواړو کې دا خبره راشي چې د منیسټری څه کارونه کوي او هغه په پاکستان کې په کم کم سیمو کې چې دی هغه خپل سینټر کو لاو کړی دي او آیا تربیتی پروګرامونه چلی کنه. ځکه چې زیات تر کسان زموږ ځوانان چې کم دي هغه خپړه لیک دي خو هغه د منشیات شکار دي او دا تعداد روان دی رو برو زیاتیږي کمیږي نه. نو زما په ذهن کې دا یو ائیډیا رااله چې خامخا زموږ ځوانانو ته د منشیات تربیت هم ډیر ضروری ده. ځکه چې تاسو که په خبر ته لاړ شئ او که تاسو داسې خام ضروری نه ده چې زموږ سیمو کې خو تعداد زموږ د سیمې زیات دی. دا یو ریسرچ هم ما لیدل او زما د سترګو نه تیر شوی و ای کې دا لیکلی شوی و چې د زموږ د پښتونخوا چې کوم د منشیات شکار تعداد دی هغه د ټولو پاکستان نه زیات دی. نو په دې باندې ما د منیسټری آف انټیریئر نارکوټکس سره د او اتو میاشتو نه لګیم دا کمپین چلوما او امید لرم چې دی به سنس ضرور اهمیت وی په خپل ځنګ په معاشره کې.
سیدا نتاشا انور اکثر زمنګ د خبرونه کې مونږ د غسی جن کې مل منی کو او غی بیا د اغه جن کې چې د خپل سیمه لپاره سن سکارونه کوي فلاحي کارونه کوي که یو جن غواړي چې غدا سکارونه شروع کړي د خپل سیمه لپاره د خپل خلکو لپاره. نو اکثر ډیری جن کې دا وایي چې پیسې مر سره نشتا او سیم دومره نوی بیا د خبرم پکې ډیری جن کې کوي چې مخ کې غ لکه چارواکو سره خبره شول هغه بسنګ کو دا ټول سیستم بسنګ شروع کو که یو جن غواړي چې دغه سکارونه شروع کړي نو اغه لا تاسو پیغام باور کوي اوبه څنګه دا ټول کارونه شروع کړي یعنی سٹارټ وسنګ اخلي.
بالکل چې کله ما سٹارټ اغستو نو زما په ذهن کې دا خبر وي چې آیا کم دسي دروازې لا یا کم دسي زګی ته بزې چې خپل आवाज اوچت کړي. خو انی سه یو خبره در تدلته حکم چې د کور د مرستیا چې کله خبر راشي نو د مور پلار ډیر زیات اهم کردار وي په دې زګی کې. آیا چې اسلام واشتکه ډیر تنگ نظر وی که هر سوي حکم مور د کور ندی د مور پلار سره لګ برستیا وی تا سره نو تا د پر د ډیر زیات اسانه شي چې ته مخه ته لاړ شي خپل आवाज یا د فلاحي کارونه یا د سند د سکار او کې چې هغه تاسو د معاشري ته خامخاسه فائدہ ورسیږي. نو که زه خپل خبره وکم نو ما سره خود رور او د مور پلار ډیر زیات مرسته وه او هغه کې بالکل معاشره کې که زه خپل د نور فیملی خبره وکم نو هغه طرف نه ډیر زیات چیلنجز وو. خبرې را روانې وي چې یا د این جی او په توګه باندې خبرې ما اورېدلې دي یا دا ولی یو جنۍ بار ولی وته دا یا څه طریقې سره خبرې. خو زه دا ویم چې هر جنۍ که هغه خپل مور پلار کنوینس کی او هغه ووایي چې آیا زمونږ د خلکو دپاره او خاص طور باندې که مونږ د خپل سیمې خبره وکړو هلته زمونږ د ښځو دپاره ډیر زیات کار پکار دی. دا کم کار چې لګیا دی دا هم ښه روان دی خو دینه زیات کول پکار دی ځکه چې حالات هم هغه مطلب که دوه فیصد زیات ټکیږي نو پکار دا دی چې هغه خامخا دی لس فیصد زیات شي. نو زه دا ویم چې هر هغه ښځه چې کوم دا کار کول غواړي یو خو د دې لپاره د پیسو څه دومره خاص بالکل ضرورت وي خو دلته دومره تنظیمونه دي کم چې هغه غواړي چې داسې ښځې د بار راشي او موږ سره د کار وکړي هغو دپاره د ښځو د کتو کمې دی. د دومره تنظیمونه خپل د دېر نه پېژنم چې هغو ښځو ته باقاعده بلنه ورکوي چې تاسو موږ سره راشئ مونږ سره خپل ټایم مونږ را کوي زمونږ سره دا انیشیټیو واخلي او بیا نیسه یو پوینټ راشي یو ځای راشي چې تاسو بیا په خپل کارونه په خپل کوي او هغه کې بیا تاسو د چا مرستې ضرورت هم نه وي.
یعنی تاسو وایئ چې ټول نه زیات ضروري د کورنۍ او د یعنی د مور او د پلار د غیم ملاتړ ضروري دی. نتاشا خبرې به کوو خو یو اوریدونکي دې را سره نو ګورو چې هغه څه پوښتنه لري. السلام علیکم.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام انیسه خور سلمان نن کې له استاد دې ملمنه تاسو ته نه سوای مې سخان در سره پلان باندې
ډیر مننه. تاسو څه پوښتنه لرئ؟
جی خورجانی زما دو سوالونا دیتنا اول سوال خو زما دا دی چیدا خو ری چیر وامن آرد زبا را منگا کار گو خو زما پا ذهن که دا سوال راولو چی وامن آرد زبا را خو کار پی دے گی آیا دنداز پر جینا کوئی پا جی وامن که دا سی صلحیت اگر نسوین یا اگوی هم دا واری چی آغا روزی ہو کنا بس صرف دا دیو تلگی دی کار کی اگوی کسی اگاہی پیدا کی گی ہو کنا اور دویم سوال دا چی ہمیشہ منگا دا کمپلین کو چی را بی تعلیم خالق چی کم دی وامن آرد پا مد کی رکوتنا جڑوی منگا اکثر دا سے خلق لی دلی بیچی آغای انوستای و نراشی و کلی جنو نداغل تک نیزی منگا کلیوال علاقو تراشی منگو دا صدق خلقی و جاو توائی چیارا کالی جاس و انوستی داس و یو نگیتیو شکل کی منگا پیش کری بایی سوگم دانا غواری چیارا کالی جی انوستی داری منگا سوگ داشی نو دیدی دی خود نگرد دو سالینا کاما چی آیا دا تلیمی اپس خلق هم دا کرانگوی و کنا پا دی خبری که چوام نایس یا اول هم رکارتونا پیدا
سیده سیده دیر امانه نستاست تلیفون کولو نتاشا تاست دی پختن واری دلی یا پختن خودی دا که چه تاست دا خوز و دا حکونو لپاره چه کم آواز و چه تاوی دا غیص بدلون وینه وقت سرا و کنا و بلا پختن در ندا که چه اکثر دا تعلیمی افتا خلق دا یونیورسیتو نراشی کالجونو نراشی بیا دا غی یا منفی شانت شکل ولانده که یا خپل خوان دی غی تا نپریگ دی یا نوری جینکیانی منی که دا سبک نا نو دا دی پا باره که دی پختن کولا
بلکل زدا خبرم کم چې کله چې زمون طرف ته د قدرتی آفات راتلو یعنی مونږ دا کتلی شو چې د 2010 له مونږ سره د قدرتی آفات یو لاین روان دی کاغه د سیلاب په نظر شي کاغه د خوشحالی په نظر شي او کاغه سره د مین مین ډیزاسټر شي اسا نو زه په خپل کلو په کلو باندې تلی یم او مختلف خزو سره ما د قدرتی آفات تربیت هم ورکړی دی او زه اوسه پورې دا کیمپین هم زمونږ کیمپین ورته نه شو ویلې خو باقاعده یو څه خاص توګه باندې د دې فوکس روان دی نو د دې روډ چې کوم سوال دی هغه بالکل ټیک دی چې زمونږ خزی هم بدلیدل غواړي بالکل ګوره کلتور په خپل پزګی باندې دی خو د ښځو تر زمونږ تک دی زمونږ رسیدل دی هغه ته آگاهي ورکول دی او د کلتور چې کوم سینسیټیویټی ده هغه هم کتل دی نو زه به دا ویم چې بالکل مونږ چې چاته رسیدلی یو هلته نه مونږ ته دومره څه خاص مسلې نه دي را پیدا شوې چې مونږ چاته رسیدلی یو او هلته د کلتور مونږ ښه قدر کړی دی نو څه داسې خاص مسله مونږ نه ده لیدلې او بل چې کوم د دې د روز سوال هغه دا و چې الکان بالکل زه دې سره خاص څوک باندې اګری کوم او زه دا منم چې زموږ چې کوم ځوانان د یونیورسټو نه کالجونه چې خپل کلو ته راشي نو هغه خپل خویندو باندې سره زبردستي ریسټرکشن را پیدا کړي دا هر ځای کې نه وي زه دا وایم چې دا هر ځای کې نه وي خو ما په خپله لیدلی دی او زموږ په خپل په معاشره کې خپل زه د خپل کم ځای کې چې زه د کم ځینه زه تعلق ساتم هلته ما دا ډېر زیات لیدلی او زه په خپله په دې باندې اکثر په بحث باندې اخته شوم چې آیا تاسو دومره غټ یونیورسيانو نه رالی او تاسو خپل خویندو ته وایئ چې دا ماحول ټیک نه دی نو اخر به دا ماحول څوک ټیک کوي
صحیح
نو د دې روډ د دویم سوال سره خو زه خامخا اګری کېږم چې او دا هم یو اویرنس پکار دی چې کم یونیورسيټونه کم واړه فارغه شي او واپس لاړ شي نو آیا دا کم خپل ایمیج په خپل سوسایټي کې خپل معاشرې کې ورکوي چې تاسو ولې مزئ
صحیح نتاشا نور درې منټه را سره پاتې شو نو څه پیغام به ورکوئ جینکو ته چې هغې هم راشي ستاسو په شان دغسې زده کړې وکړي او بیا د خپلې ټولنې لپاره او د خپلو خلکو لپاره او څه کار وکړي او د هغې د ښېګړه وکړي
بالکل انیس زه دا وایم چې زه تیر کال زه انډیا ته تللی وم نو هلته چې کله مونږ خبرې کولې نو خلکو به وی چې تاسو په پاکستان کې او د خامخا د پښتونخوا نه هم داسې ښځې کارونه کوي نو ماته به ډېر زیات بد ځان ښکاره شو چې نه زموږ خلک خو لګیا دي ډېر کارونه کوي زموږ ډېرې ښځې دي او پوره دنیا کې منلې او ګڼلې شي زموږ دومره ښځې پښتونخوا نه راوتې وي زه یم چې د پاکستان کې خامخا خو نمایندګي ډېره زیاته ده خو زموږ مسله دا ده چې زموږ بیا هم څه داسې خلک شته چې هغه ښځې نه وباسي د کلتور او د هر څه په نظریه باندې زموږ پښتو او پښتونولي دومره اوچته ده چې مونږ ته د فلاحي کارونو دپاره مونږ ته پکار دی چې مونږ خپل راشو بار زمونږ ښځې زمونږ سړي که ووټ شي که زمونږ د قدرتي آفاتو تربیت شي که هغې کې زاغو مرسته شي که څه هم داسې توګه باندې خبرې راشي نو زمونږ ښځو ته پکار دی چې خپل آواز یا خپل حقوق دپاره خامخا دی بهر راوځي او د بهر راوتو هم داسې خاص ذریعې نشته د کور نه هم خپل هغه آغاز شروع کولی شي زمونږ د ښځو زیات تر مسله هم دا ده چې د ووټ خبره راشي
نو په 2013 کې چې ما بچا ته وی ووټ ورکو یاره مونږ نشو ورکولې زموږ سړی نه پریوي نو چا به دا تاسو نشو کولې چې آیا تاسو دا ووټ ولې نه ورکوي. دا خو تاسو خامخا تاسو جمهوری حق دی, تاسو د تاسو ریاست حق تر کړی دی, خو زموږ ښځو ته د خپل حقوقو اول آگاهي پکار ده چې آیا تاسو حقوق څه دي, نو بیا خامخا مخې ته راوځي.
نو نتاشا انور ډېر خوند کو تاسو سره د خبرو او ډېره ډېره مننه چې موږ له مو وخت راکو.
تاسو هم ډېره مننه او د مشال ریډیو هم ډېره مننه چې ما زیرا وغوښتم او زما نه د تپوسونو دا وکړله.
سمه ده, ډېره مننه سیده نتاشا انور چې تاسو په خپرونه کې رالی. اورېدونکو نن راسره په سروې خپرونه کې سیده نتاشا انور د دیر نه میلمنه وه. هغه د ښځو د حقونو لپاره, د جمهوریت لپاره او دغسې د منشیاتو پر ضد مختلف مهمونه چلوي, نور کارونه هم کوي. په خپرونه کې چې راسره چا چا برخه واخیسته د ای ټولو ډېره ډېره مننه. راتلونکي بله خپرونه کې به زموږ همکار اسرار علم مومن له تاسو سره وي. تاسو د مشال ریډیو دا خپرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک باندې او په ټویټر باندې هم مونږ ته رائے راکولی شئ چې تاسو د مشال ریډیو خپرونه او په خاصه توګه د سروې دا خپرونه تاسو څومره خوښوئ. نو له مشال ریډیو سره اوسئ.